یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې خبری مجله کې مو زه نوریاس نوری هرکلی کوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان په سوله کې د همکارۍ د دوام پر اهمیت ټینګار کړی. د سولې خبرې چې په قطر کې له یوه اوږده ځنډ وروسته بیرته پیل شوې دي.
په دې ناسته کې دواړه خواوې مذاکراتو پر چټکتیا او پر ژر بیا پیلېدو باندې ټینګار کړی دی.
په افغانستان کې د جګړې له تیزېدو سره د لغمان ولسونه هم د ناامنیو زیاتوالي ته اندېښمن دي. د سړکونو د خوندیتوب د اونۍ په پلمه مو په یو راپور کې دې ته کتنه کړې چې د افغانستان سړکونه څومره امن دي. خو چارواکي کال تر بل د ټرافیکي خونړیو پیښو د زیاتوالي خبره کوي.
په 1999 کال کې 2200 پیښې وې چې په هغه کې 1109 نفر وژل شوي.
یونیسف له وسترو اقتصاد لرونکو او اروپایي هیوادونو او اروپایي ټولنې غوښتي چې بې وزله هیوادونو سره د کورونا وایروس په برخه کې مرستې زیاتې کړي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د 15 دقیقې بحث مو هم په افغانستان کې د جګړو د سختېدو پر عواملو څرخي. خو لومړی خبرونه لرو. احمد تکل وړاندې کوي.
سلام. د فاریاب ولی لوګدو لانجو وروسته بلخره په کار پایل وکړ. افغان چارواکي په هلمند، کندهار او ننګرهار کې لسګونه وسلوال مخالفینو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي او اسرایلی الوتکو نن هم د غزې پر ګڼو سیمو بمبارۍ وکړې. بشپړ خبرونه. د امریکا او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان پر سوله خبرې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام په یو بیان کې ویل چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي خپل امریکایي سیال انتونی بلینکن ته ډاډ ورکړی چې اسلام آباد د افغانستان د سولې د پروسې کلک ملاتړ کوي. هغه ټینګار کړی چې د خبرو له لارې سولې ته رسېدل د ټولو ښکېلو افغان خواوو، سیمې او نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت دی. په بیان کې د قریشي په حواله زیاته شوې چې د امریکایي ځواکونو مسؤولانه وتل د تاوتریخوالي کمیدل، دایمي اوربند او د ټول شموله سیاسي جوړجاړي د ترلاسه کولو لپاره د اوسنۍ موقع کارول خورا زیات اهمیت لري. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د فاریاب ولی له اوږدو لانجو وروسته بالاخره په کار پیل وکړ. محمد داود نن د ځینو سیمه ییزو چارواکو په حضور کې معرفي شو. د هغه له معرفي کېدو سره سم د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي اسلامي جنبش سلګونه پلویان چې د نوموړي له ټاکنې سره مخالفت کاوه د اعتراض لپاره د مرکز میمنې لارو کوڅو ته راووتل. یوې سیمه ییزې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي هویت افشا شي ازادۍ راډیو ته وویل محمد داود د پراخو اعتراضونو له کبله د ولایت د مقام پر ځای د 209 شاهین قول اردو په قرارګاه کې معرفي شو. افغان چارواکي په هلمند، کندهار او ننګرهار کې د دولتي ځواکونو په عملیاتو کې لسګونه وسلوالو مخالفینو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. د هلمند امنیت قمانداني په یو بیان کې وایي چې په ناوې ولسوالۍ کې 4 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. خو دوی وایي چې په نښتو کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. 215 اتل قول اردو په یو بیان کې د کندهار ولایت په شاولي کوټ ولسوالۍ کې په هوایي حملو کې د 2 طالبانو د وژل کېدو او د 2 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې په حصارک ولسوالۍ کې د طالبانو د حملو پر وړاندې په ځوابي عملیاتو کې د 2 پاکستاني وګړو په ګډون 11 طالبان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. طالبانو د دې نښتو په اړه څه نه دي ویلي، خو د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر د کندوز په چاردرې، امام صاحب او قلایزال ولسوالیو کې د 5 دولتي سرتیرو د تسلیمېدو او د لغمان په مرکز مهترلام کې د یوې پوستي د 5 سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د اسرائیل جنگي الوتکو نن هم د غزې پر ګڼو سیمو درنې بمبرۍ وکړې. د هوایي حملې داسې مهال کېږي چې له تېرې اونۍ راهیسې د دې پیل شوې جګړې د بندېدو لپاره غوښتنې زیاتې شوي. پرون د دې تشدد خونړۍ ورځ وه، خو د راپورونو له مخې نن سهار هم لسګونه هوایي حملو د غزې ښار ولړزاوه. د نننیو حملو د مرګ ژوبلې په اړه تر اوسه راپور نه دی ورکړل شوی. د اسرائیلو دفاعي ځواکونو په یوه لنډه اعلامیه کې ویلي چې دوی په غزه کې تروریستي اهداف ویشتلي دي. د حملې د برېښنا د پرچوي او د سلګونه ودانیو وبخې او د لسګونه ودانیو د ړنګېدو سبب شوي دي. د فلسطین د روغتیا وزارت وایي په یوه حمله کې په غزه کې 240 فلسطینیان وژل شوي چې لږ تر لږه 8 تنه پکې ماشومان او 2 نور ډاکټران دي. په ټوله کې په غزه کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر 190 ته لوړ شوی او ژغورونکي په نړېدلو ودانیو کې په نورو کسانو پسې ګرځي. د نننیو حملو د مرګ ژوبلې په اړه نور تفصیل به د ازادي راډیو په راتلونکو خبرونو کې واورئ. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف نن له اوو لویو صنعتي هیوادونو یا جی اوه او اروپایي ټولنې څخه د نړۍ بېوزلو هیوادونو ته د کورونا ضد واکسین په رسولو کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. د ادارې د کوواکس په نوم د واکسین د نړیوال پروګرام له لارې په بېوزلو هیوادونو کې د واکسین د کموالي د ستونزې د حل غوښتنه کړې. د یونیسف اجرایه مشرې هنری تافور ویلی چې د اضافي واکسین د لای کول یوه مهمه اړتیا ده. میرمن فور په یوه اعلامیه کې ویلي اولوی صنعتي هیوادونه او اروپایي ټولنه که په جون، جولای او اګست میاشتو کې یوازې په 40 اضافي واکسین عرضه کړي، نو کولی شي بېوزلو هیوادونو ته 153 میلیونه دوزه واکسین برابر کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له واشنگتن څخه ډنمارک، آیسلند او ګرینلند ته په 15 ورځني سفر روان شوی. ټاکل شوی چې انتونی بلینکن به نن په کوپنهاګن کې د ډنمارک له چارواکو سره وګوري او وروسته به په آیسلند ته ولاړ شي چې د دغه هیواد له چارواکو سره پر ځینو نورو مسایلو خبرې وکړي. ښاغلی بلینکن به د دې سفر په دوام په آیسلند کې د شمالي قطب د شورا په غونډه کې هم برخه واخلي. هغه به د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د کار له پیل وروسته د لومړي ځل لپاره له خپل روس سیال سرګی لاوروف سره په دې غونډه کې مخامخ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې بلینکن به د اقلیمي بدلون پر وړاندې پر مبارزه او د اتلانتیک سمندر په شاوخوا کې د ګډو ګټو پر پیاوړتیا بحث وکړي.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل کې غوړی بیا هم دا خبرونه ولولې ازادي راډیو په وی پانه کې شته پته مو دا ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان په سوله کې د همکارۍ د دوام پر اهمیت ټینګار کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نیټ پرایس پرون په واشنگتن کې وویل چې په دې خبرو کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د رول او همکارۍ سربیره له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د دې هیواد د شویو ژمنو په اړه هم خبرې وشوې. تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وړمه ورځ د چین د بهرنیو چارو له وزیر ښاغلي وانګ ای سره هم د افغانستان پر روان وضعیت خبرې کړې وې. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې وانګ ای له افغانستانه په بیړه د امریکا یو ناتو ځواکونو د وتلو په اړه اندېښنه ښودلې وه. هغه دا راز خبرداری ورکړی و چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو په بیړه وتل به د سولې پر روان بهیر ډیره بده اغیزه وکړي. له بلې خوا له قطر راپورونه وایي چې د سولې خبرې له یوه اوږده ځنډ وروسته بیرته پیل شوې دي. په دې اړه به نور په دې رپورت کې واورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي انټونی بلینکن له خپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشي سره د افغانستان د سولې پاړه پر ټلیفون خبرې کړې. ښاغلی بلینکن په خپل ټویټر پاڼه لیکلي شاه محمود قریشي سره یې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان د شویو ژمنو، د افغانستان د سولې په برخه کې د دې هیواد په تلپاتې همکارۍ او د سیمې د ثبات په اړه خبرې کړې. بلخوا پاکستان یو ځل بیا د افغانستان د سولې په پروسه کې د خپلې همکارۍ ژمنه تازه کړې. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي له انټونی بلینکن سره ټلیفوني خبرو کې محمود قریشی په افغانستان کې د تلپاتې اوربند او د تاوتریخوالي پر پای ټینګار کړی دی. پاکستان د یوې ټولیزې سیاسي حل لارې د افغانستان د شخړې پای ته رسیدل د سیمې او نړیوالې ټولنې مسؤلیت بلل دی. پاکستان داسې مال د افغانستان د شخړې په برخه کې د همکارۍ ژمنه کوي چې افغان حکومت په دې برخه کې د دې هیواد د عملي ګامونو اخیستو ته پتامه دی. پر پاکستان د افغان چارواکو له سختو نیوکو او کابل ته د پاکستان د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه له سفر وروسته افغان حکومت وویل پاکستان د عملی همکارۍ ژمنه کړې خو دوی د عمل لیدو ته په تمه دي. افغان حکومت پاکستان له طالبانو په ملاتړ د ډلې تا په پرنځایونو او تمویل تورنوي، خو پاکستان او طالبانو په زلونو دا ادارت کړې ده. امریکا او پاکستان داسې مال په افغانستان کې د تاوتریخوالي په پای او تلپاتې اوربند خبرې کوي چې په افغانستان کې د جګړې لمبې بلې دي. خو د جګړې له ګرمېدو سره سره په دوحه کې د سولې خبرو د نوي پړاو پیل ته هم هیله مندي زیاته شوې. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د مرکچي پلاویو دواړو لوریو ژمنه کړې چې د سولې خبرې به چټکې کوي. د دې وزارت ویاند دی ناجیه انوري نن ازادي راډیو ته وویل
روستایو کې د دواړو مذاکراتي پلاوي ترمنځ یو ناستې شوې دي، البته پس له مودو وروسته، او په دې ناسته کې دواړه خواوې د مذاکراتو پر چټکتیا او همداراز پر ژر بیا پیلېدو باندې ټینګار کړی ده، او تاکید پر همدې باندې و چې د کوچنی اختر نه وروسته دا مذاکرات بیرته ژر پیل سي.
طالبانو هم په وروستیو کې ویلي د دوحې مذاکراتو پیل ته ژمن دي. د ډلې د نږدې سرچینې وایي طالبان غواړي چې په دوحه کې د سولې خبرې یوې پایلې ته ورسیږي. پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه
افغانان خپل ترمنځ ایجنډا جوړ کړي او هغه ایجنډا هلته عملي شي، نه د دې خارجانو ایجنډا، ځکه چې خارجانو ایجنډا چې دي هغه په موږ باندې تحمیلي یو شی وي، او که چیرې د افغانانو خپل ایجنډا وي دا به افغانان سره نږدې هم کړي، او بیا به سبا د دې خپل ایجنډا جواب هم ویلی شي، او د دې ایجنډا په وجه باندې به بیا دوی توافق ته ژر سره رسیږي.
خو له دې ټولو سره سره افغان حکومت د روانې شخړې بنسټیز حل بیا هم په پاکستان کې بولي او زیاتوي دا هیواد باید وټاکي چې له افغان حکومت سره له دوستۍ او دښمنۍ کوم یو ټاکي. خو دې پوښتنې ته د پاکستان ځواب تر اوسه یوازې دومره دی چې دوی په افغانستان کې د طالبانو د اسلامي امارت د بیا راتګ ملاتړي نه دي.
و امر ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشی سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان په سوله کې د همکاري د دوام پر اهمیت ټینګار کړی. د بل خوا راپورونه وایي چې په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان سفیر احضار کړی او د افغانستان د یو شمیر چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه هغه ته اعتراض وړاندې کړی دی. نور به د ازادي راډیو خبريال په دې رپورت کې واورو.
پاکستانی چارواکي وایي اسلام آباد کې د افغانستان سفیر نجیب الله علي خیل د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شوی چې په دې وروستیو کې د افغان مشرانو د پاکستان په اړه په سرګندونو وته سخت جوړي اندېښنې او احتجاج رسمي احتجاج وکړي، او په دې وروستیو کې د افغانستان ولسمشر یو د المان یو مجلې ته په خبرو کې دا کړی وا چې پاکستان اوس هم د پټکو طالبانو لپاره د تربیت د غرنګې د جلب کولو او یو نور یو منظم نظام هغه لري، او د پاکستان دغه پټکو پاکستان د طالبانو حمایت کوي. د غرنګې د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب هم سورج وړاندې په ننګرهار کې د خپل سفر په ترڅ کې په پاکستان باندې د طالبانو د حمایت دغه پاړه باندې ادعا کړی. نو د افغانستان سفیر د لپاره احضار شوی چې پاکستان خپل وته احتجاج هغه اورسي، او د بهرنیو چارو د وزارت لخوا یو بیانیه هم خبره شوې ده چې پاغه کې دا ویل شوی دي چې پاکستان افغان غاړې ته د مشرانو په سرګندونو جوړي اندېښنې رسولې دي، او د پاکستان په بیانیه کې د افغان مشرانو بیانونو ته غیر مسؤلانه ویل شوی دي، او دا دی وی چې دغه به بنسټه تورونه د پاکستان په اړه باندې مشرانو خوشوي دی یو مشرانو نه اخیسته. البته دا خبره هم کړی دا چې دغه د افغان مشرانو بیانونه د پاکستان پر نظر د حقیقت څخه لری دی، او د دوی په نظر دغه رنګ بیانونه د دواړو هوادونو مابین د باور فضا د منځ وړي، او د اعتماد فضا ورپسې نور خرابول شي. دوی دا هم خبره کوي چې د سولې پاړه باندې د پاکستان رول د پامه غورځول شوی دی، او افغانستان نه دا خواهش هم کړی دی چې خپل مسلې خپل ګیلې هغه د پاکستان او افغانستان مابین چې کوم رسمي لارې دي چینلونه دي کینالونه دي دغه د لارې پاکستان سره شریک کړي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تر دې وخت په دې اړه باندې څه نه دی ویلي.
د ازادي راډیو خبري طاهر خان چې له اسلام آباد اپ دی اړه راپور راکو چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر احضار کړی او هغه ته د افغان چارواکو د ورستیو څرګندونو په اړه اعتراض وړاندې کړی دی. البته د یوې ورډ بولو چې افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو له اعلان وروسته د افغان ولسمشر اشرف غنی په ګډون یو شمېر افغان چارواکو له پاکستان هم هغه پخوانی خبره چې پر طالبانو د خپل نفوذ څخه کار واخلي او هغوی د سولې پروسې ته حاضر کړي ډېر تکرار کړی. د غرض افغان ولسمشر ویلي چې پاکستان اوس باید انتخاب وکړي آیا په افغانستان او سیمه کې د یو سولې غوښتونکي هیواد په توګه رول لوبوي او که د ګډوډونکي په توګه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې د اونۍ بحث لرو. په دې بحث کې د ځل د موضوع چیرو چې ولې په افغانستان کې جګړې بیا سختې شوې دي. خو اوس به اقتصادي خبرونه واوري.
ټاکل شوی چې روانونه د افغانستان په سلور دي شولایتونه کې د کرنیزو محصولاتو د ساتنې لپاره 1015 صفر انرژي سړی خونی او زیرمتونونه ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. د کرنې وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو زیرمتونونو 15.6 میلیارد افغانۍ لګښت راغلی چې د حکومت له لوري ورکول کیږي.
ارزش مجموعي پروژه کې تکمیل شوه 5.6 میلیارد افغانۍ است که سوی حکومت افغانستان پرداخت شوه.
دغه پروژه د یو کال په موده کې بشپړ شوی دی. سړی خونی او زیرمتونونه د 1015 میټریک ټنه میوه او سبزیجاتو د ساتنې ظرفیت لري. دغه سړی خونی داسې مهال جوړیږي چې تر دې وړاندې اکثرو بزګرو او باغلرونکو د خپلو محصولاتو د خوندي کولو لپاره د زیرمتونونو له کمښت څخه شکایت کوه. په بدخشان ولایت کې د 1015 ډالر په ارزښت د 10.2 کیلومتره کانال جوړولو کار روان دی. د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت ویان محمد رفیق جنبش نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې ترڅ کې سلګونو کسانو ته لنډمهالې کاري زمینی رامنځته شوي او ګټې اخیستنې تر سپارلو وروسته به 325 کسانو ته دوامدار کار پیدا شي. نوموړي وویل چې دغه کانال د غخان بنسټ لخوا د بدخشان ولایت د کشم ولسوالۍ په چهلګزي کلي کې د 1015 ډالر په ارزښت جوړیږي. او د کابل په شهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 1.5 افغانۍ سلویښت پوله، یو یورو 2.9 افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پاونډ 1.6 افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال 0.50 افغانۍ، زر ایراني تومان 3.15 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1.15 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1.90 افغانۍ.
د یونیسف مشر د نړۍ له وسترو اقتصادي قدرتونو او اروپایي ټولنې وغوښتل چې د کورونا د واکسین له ګډ پروګرام کوواکس سره د واکسین مرسته وکړي. هنری فور نن وویل اوس سخته اړتیا ده چې د نړۍ په بېوزلو هېوادونو کې د واکسین د پرمخ بیولو لپاره د واکسین مرستې وشي. نور په دې راپور کې
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف د کرونا د واکسین د ګډ نړیوال کمپاین کوواکس د تمویل چارې په مخ وړي. د یونیسف مشر هنری تافور دوشنبه وویل د اضافي واکسینونو مرسته د اوس وخت لپاره اړین او بیړنی اقدام دی چې په مټ به رامنځته شوې تشه ډکه شي. د کرونا په نړیوال واکسیناسیون کې ستونزې یا د واکسین کمی وروسته له هغه ډیر احساس شو چې په هند کې په کرونا د اخته خلکو شمیر مخ په لوړېدو شو. هند د کوواکس لپاره د ډیرو واکسینونو د تولید ډاډ ورکړی. د یونیسف مشر اغلی هنری تا په خپل بیان کې د نړۍ له وسترو اقتصادي قدرتونو او اروپایي ټولنې وغوښتل چې د کوواکس په بهیر کې درامینځته شوی خلا د ډکولو لپاره د واکسین په مرستې سره خپل مسؤلیت ادا کړي. هغې ویلي دغه هیوادونه که خپل 40% زیرمې هم شریکې کړي د جون، جولای او اګست په مخه به د کرونا د واکسین 1.35 میلیونه ډوزه مرسته کړې وي. د یونیسف مشر زیاته کړې په زلونه یې خبرداری ورکړی چې بېوزله هیوادونه د کرونا د واکسین په برخه کې ځان ته پرېنښودل شي. هند د بیلګې په توګه یاد شوی چې که نور هیوادونه هم ځان ته پرېښودل شي ښایي په همغه برخلیک اخته شي. په هند کې تېر یوه شپه ورځ په کرونا د څه باندې 2,01,000 کسانو د اخته کېدو راپور ورکړل شوی چې له ډلې تر 4,00 ډېر کسان مړه شوي دي. د جنوبی آسیا په دې هیواد کې په کرونا د اخته خلکو شمیر نږدې 15 میلیونو ته رسیږي چې له امریکا وروسته په ټوله نړۍ کې د کرونا د مثبتو پیښو دویم لوړ شمیر دی. د کرونا د واکسین د تمویل لپاره د یونیسف لخوا داسې وخت د نړۍ په وو لویو اقتصادي قدرتونو یا G7 او اروپایي ټولنې غږ شوی چې تمه ده دا هیوادونه راتلونکي میاشت په بریتانیا کې یو سرمشریزه وکړي. په G7 کې بریتانیا، کاناډا، فرانسه، جرمني، ایټالیا، جاپان او امریکا شامل دي. په ځینو دغو هیوادونو کې کرونا تر نورو زیات زیان اړولی، خو د واکسین د تولید په برخه کې سرلاري دي او د نړۍ له ګڼو هیوادونو سره یې د مرستې ډاډ ورکړی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په افغانستان کې د جګړې له تیزی دو سره د لغمان ولسونه هم د ناامنیو زیاتوالي ته اندېښمن دي، لکه د افغانستان د نورو برخو په څیر په لغمان کې هم ولسونه له حکومت غواړي چې د لغمان د امنیتي وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره د جدي اقدامات وکړي. د لغمان چارواکي هم مني چې په وروستیو کې د دې ولایت امنیتي وضعیت خراب شوی، خو د جدي تدابیرو ډاډ هم ورکوي.
جمعه خان د لغمان د لنګار اوسېدونکی دی، کوم چې شاوخوا درې میاشتې وړاندې د جګړو او امنیتي ننګونو له ویرې مرکز مهترلام ته راکډه شوی دی. دی له ازادي راډیو سره د خپلې سیمې د امنیتي جګړه ییز وضعیت کیسې کوي او وایي د لارو بندښت، هر لحظه د جګړو د امکان پیل او یو شمېر نورې ننګونې د دې لامل شوي چې دی او د ده په شان ګڼې کورنۍ د مرکز یا نورو نسبي آرامو سیمو کډوالۍ ته اړ کړي. جمعه خان وایي د لغمان په لنګار او یو شمېر نورو سیمو کې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو مخ پر زیاتېدونکي فعالیتونه به د دې سبب شي چې خلک له سختو ننګونو سره مخ شي.
لغمان وضعیت ډېر د اندېښنو وړ ده او زر تر زره مرکزي حکومت نه موږ غواړو چې د دې په باره کې به زر تر زره جدي اقدامات وکړي. موږ سوچ کوو تر دې موږ دغه خبرې شریکې کړو، خو بیا هم زموږ خبرې ته څوک غوږ نه نیسي. د لغمان ډېر شاید که کار هغه ونه کړي نو لغمان به سقوط سره مخامخ شي.
د لغمان یو شمیر قومي مشران وایي په دې خاطر چې ولسونو ته ستونزې جوړې نشي، هڅې یې پیل کړي څو د جګړې له دواړو غاړو سره د منځګړو په څیر یوې حل لارې ته ورسیږي. دوی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې شاوخوا یوه اونۍ وړاندې د لغمان پالینګار ولسوالۍ کې څلور او د مرکز مهترلام اړوند بدیاباد سیمه کې د افغان ځواکونو یوه پوسته او همداشان په لنګار کې د افغان ځواکونو یو کنډک د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلل. که څه هم د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلو پوستو او دغلته د یوه کنډک د تسلیمۍ په تړاو د جګړې دواړو لورو ته د سر زیانونو په اړه راپورونه نه دي ورکول شوي، خو طالبانو ترې د نیولو او ځایي امنیتي مسؤلانو ترې د تکتیکي شاتک خبرونه تایید کړي دي. خو یوې ځایي حکومتي سرچینې چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو لاسته ورغلې پوستې بې له دې چې دوی ته کوم زیان واوړي د ځایي قومي مخاورو په منځګړیتوب او غوښتنه پرېښودل شوي او طالبان پرې ورننوتي دي. اخوا زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي ازادي راډیو ته ویلي چې پوستې د مخاورو په غوښتنه د جګړې او مقاومت پرته د طالبانو لاسته ورغلي او اوس له دوی سره دي. خو اوس پوښتنه دا ده چې ولې قومي مشران اړ شول څو د افغان ځواکونو پوستې وسلوالو طالبانو ته د سپارلو پریکړه وکړي. د لغمان اوسېدونکی او قومي مشر ملک شیراغا وایي دوی په لنګار ولسوالۍ کې د جګړو د پیل او ولسي خلکو ته د سر او مال د زیانونو د وختو د ویرې له کبله اړ شول چې له ځایي امنیتي مسؤولانو او وسلوالو طالبانو سره په تفاهم له ځینو پوستو افغان ځواکونه وباسي. ملک شیراغا وایي که دا کار نه وای شوی او ځایي امنیتي مسؤولانو ورسره منلی نه وای، ګڼ کلي او ملکیان به د جګړو له کبله زیانمن او یا د خپلو سیمو پرېښودو ته اړ شوي وای.
خو بیا ته د قومي مشرانو منځته وکړو چېرې ته امغانه نه کېږي او دا خلک بې وږي او تیږې پاره کېږي او بس هغه وشو. بیا نو طالبانو دې سره کېناستل منځته وکړه او دا بیا نو بس سلامت بیا نو هغه ته ولسو مرکز ته ولسو ساری رنګار ته
دا په داسې حال کې ده چې په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر انځورونه او ویډیوګانې لاس په لاس شوي چې پکې ښکاري وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو تسلیم شوو پوستو ته اور اچولی دی. خو د لغمان والی رحمت الله یرمل بیا دغه ډول تبلیغاتو ته په اشاري سره دا د وسلوالو طالبانو تبلیغات بولي او د وسلوالو د ځپنې په هدف د لغمان په ځینو برخو کې د نظامي عملیاتو ډاډ ورکوي. د لغمان والی رحمت الله یرمل چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د ځایي نظامي مسؤولانو په ملتیا د دغه ولایت پالیشنګ او دولت شاه ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې له برخې اخیستو وروسته راستون شو، رسنیو ته وویل چې افغان ځواکونه د خلکو د امنیت د تامین په هدف په عملیاتو بوخت دي او په خبره چې ښې لاسته راوړنې لري. د والی یارمل په وینا دغلته د افغان ځواکونو مورال لوړ دی او ژر به د لغمان ټولې سیمې د وسلوالو مخالفانو لشتونه پاکې کړي. د لغمان امنیتي مسؤولانو هم د دغه ولایت په یو شمېر سیمو کې د امنیتي ستونزو خبره مني، خو وایي هیڅ چاته به اجازه ورنکړل شي چې د لغمان د سیمو او خلکو امنیت وګواښي. د لغمان امنی قومندانې ویان شفیع الله افغانیار ازادي راډیو ته وویل ټول افغان ځواکونه بوخت دي څو د لغمان ځینې سیمې چې د وسلوالو مخالفانو له ګواښ او ناامنۍ سره مخ دي وژغوري او امنیت یې ټینګ کړي.
البته خو زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه د دښمن په وړاندې کلک مخاومت او خپلې خاورې ولس څخه په کلکه دفاع کوي. له عملا اوس په علیشنګ او دولت شاه ولسوالیو کې د مخالفینو د بریدونو په وړاندې د وختي په وړاندې عملیات پیل کړي دي چې دا اوس هم زمونږ عملیات په بریالیتوب سره روان دي چې په دغه عملیاتو کې د حکومت درنه مرجوب نه موخت ده.
دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د کوچني اختر په مناسبت د افغان حکومت پر وړاندې درې ورځې اوربند اعلان کړ، خو نن یک شنبه چې د اختر څلورمه ورځ ده او د شوي اوربند له مودې یوه ورځ وخته تر دې دمه په لغمان کې د کوم امنیتي پیښې خبر نه دی ورکړل شوی، خو د لغمان ولسونه له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو غواړي چې اوربند وغځوي او د مذاکراتو د لارې مخکې لاړ شي او وینې تویدنې لړۍ د تل لپاره ودرېږي. کوم چې د لغمان والی رحمت الله یارمل په خپل اختریز پیغام کې وسلوال طالبانو ته په خطاب کې ویلي و چې که د اوربند غځونې نیت لري نو دی په دې برخه کې خپل ټول واک د لغمان مشرانو او دیني عالمانو ته سپاري.
دغه راز د خبرونې په دوهمه نیمه کې د 15 دقیقې اونۍ بحث مو هم په افغانستان کې د جګړو د سختېدو پر عواملو څرخي. نن د سړکونو د خوندیتوب اونۍ پیلېږي، په دې پلمه مو په یو راپور کې البته دې ته کتنه کړې چې د افغانستان سړکونه څومره امن دي. چارواکي وایي ترافیکي خونړیو پیښو له امله مرګ ژوبله په افغانستان کې کال په کال په زیاتېدو ده. یو عمده عامل هم غیر معیاري سړکونه بلل کېږي.
سره له دې چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د واټونو او سړکونو د جوړونې په برخه کې ډېری پیسې مصرف شوي، خو لا هم په دغه هیواد کې د سړکونو خراب وضعیت او په ټرافیکي پیښو کې د تلفاتو د لوړې کچې له امله نیوکې موجودې دي. کمبری او غیر معیاري سړکونه او د ټرافیکي نښو نښانو نشواله په دې برخه کې مهم انتقادونه دي. په افغانستان کې د ټرافیک عمومي ریاست وایي چې د ټرافیکي پیښو له امله د تلفاتو شمیر تیر کال د وړم کال په پرتله ډېر شوی دی. د افغانستان د ټرافیک عمومي رئیس نور الله مراد ازادي رادیو ته وویل چې د تلفاتو د زیاتوالي یو لامل په هیواد کې کمبری او غیر معیاري سړکونه دي.
چې متاسفانه یو زر او یو اتیا نفر په دې کې موږ وژل شوي تلفات لرو، یو زر اوس او پنځه نوي نفر موږ په دې کې ټپیان لرو. او دغه حوادث متاسفانه چې په کې په 1909 کال کې 2236 پیښې وې چې په هغه کې 1109 نفر وژل شوي او 1906 تنه په دې کې ټپیان موږ لرو.
د نوموړي په وینا د سړکونو د تنګوالي سربیره د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د موټر چلولو پر مهال د موټر چلوونکو لخوا د نشه یي توکو کارول هم د ټرافیکي پیښو د کچې د لوړېدو لامل شوي دي. د افغانستان د ټرافیک عمومي ریاست د تخنیکي کارکوونکو استخدام او د سړکونو په جوړولو کې تخنیکي مشورې هم مهمې ګڼي، خو د افغانستان روغتیا وزارت بیا په تیر یو کال کې د هغو ټرافیکي پیښو له امله چې له دوی سره ثبت شوي دي د تلفاتو شمیر کم ښیي. د دغه وزارت ویان محمد عثمان طاهری
په تیر کال کې په ټول افغانستان کې 15,901 ترافیکي پیښې له روغتیا وزارت سره ثبت شوې چې 548 کسان پکې وژل شوې دي.
خو ښاغلی طاهری ونویل چې دغه ترافیکي پیښې په کوم ولایتونو کې ثبت شوې دي. د مئی 18 نیټه د سړکونو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. کابل د 2 میلیون نفوس په درلودلو سره د افغانستان تر ټولو ګڼ مېشتې ښار دی، خو داسې انتقادونه شته چې د ښار سړکونه د موجوده موټرو لپاره ځواب نشي ویلی او ډېر کله د ټرافیکي ګڼه ګوڼې او په ساعتونو ساعتونو د لاربندۍ لامل کېږي. د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي چې په وروستیو کلونو کې د سړکونو جوړول د سیمې هیوادونو سره د سوداګرۍ، ترانزیت او د اړیکو د پراختیا لامل شوي او ډېرې اسانتیاوې هم برابرې کړي دي. خو په ورته وخت کې دا انتقادونه هم شته چې په ډېریو سړکونو ټرافیکي نښې او اشارې نشته، هغه څه چې د ټرافیکي پیښو په مخنیوي او کمولو کې مهمې ګڼل کېږي. کاسام حکومتي چارواکي وایي چې په افغانستان کې د جوړو شویو سړکونو کیفیت ښه دی، خو ځینې کارپوهان د دې سړکونو په څارنه ټینګار کوي. دوی د سړکونو د ویجاړېدو